د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین.
وطن او کډوالۍ نومې لړۍ له نننۍ مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت یې ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، تبعیض یعنی د انسانانو ترمیان د یوې ناپیدا کرښې رخ کول، هغه کرښه چې د رنګ، ژبې، عقیدې، اصل له لارې تیریږي. دا کرښه په ساده ډول رخ کول کیږي، خو د پاک کولو لپاره کلونه کلونه هڅې غواړي. زه دلته یم تر څو له تاسو سره په دې غږیزې نړۍ کې یو لنډ سفر وکړم. یو سفر د کیسو او کتنو په لور، ځینې وخت یو پل یوه کتنه کولی شي هر څه بدل کړي. د مازیګرانۍ بعد په آرامۍ سره د تنګو کوڅو او خټینو دیوالونو ترمیان تیریږي. لمر خپل وروستۍ رڼاګانې د خټو پر بامونو خپروي. رحمتیار یو سړی چې اوږه یې لښکته وي خو سترګې د امید رڼا لري، د خپل کوچني زوی لاس یې نیولی او د هغه پل پر لور روان دی چې له کلونو راسې د کلي هغه اړخ له اصلي سړک سره نښلوي. پل ساده او زوړ دی، د لرګیو تختې درزونه لري او زنګ وهلې میخونه د هر ګام سره لږ غږ کوي. زوی په شوق سره د پل هغه اړخ ته ګوري چېرته چې د ښار څراغونه له لرې ټمټیاوي په ذهن کې. رحمتیار یو سړی چې اوږې لږ ښکته دي خو سترګې د امید رڼا لري، د خپل کوچني زوی لاس یې نیولی دی او د هغه پل په لور روان دی چې له کلونو راسې د کلي هغه اړخ له اصلي سړک سره نښلوي. پل ساده او زوړ دی، د لرګیو تختې درزونه لري او زنګ وهلې میخونه د هر ګام سره لږ غږ کوي. زوی په شوق سره د پل هغه اړخ ته ګوري چیرې چې د ښار څراغونه له لرې ټمټاوي په ذهن کې یې. د پل هغه اړخ د فرصتونو ځمکه ده، هغه ځای چې لوی ښوونځی، د لوی میدانونه او هغه دوکانونه لري چې په کلي کې نه دي لیدلي، خو د رحمتیار کتنه درنه ده. هغه هم د پل هغه اړخ پیژندي، خو له بلې خوا زاویې د کار لپاره سختې سیالۍ، هغه خبرې چې د پردې والی یادونه کوي او هغه کتنې چې ځینې وخته مهربانه دی او نه پرې دوی یو ځای پر پل ګمونه اخلي. د لارې لومړنۍ نیمایي کې یوازې د باد غږ او د تختو چغښت دی، خو کله چې د پل منځ ته رسیږي رحمتیار ودرېږي. زوی مخکې خم شوی، په لیوالتیا سره د ښار لیدلو ته رحمتیار ژوره سا اخلي. هغه پوهیږي دا پل یوازې د لرګیو میخونو نه دی، دا د دوو نړیو نامرئی سرحد دی. هغه نړۍ چې شاته یې پرېښود او هغه نړۍ چې باید ورننوځي د ټولو هیلو او ویرو سره.
خانم اوس راځي خپل کتنه له پل څخه لږه پورته کړو او لوړې وګورو. کډوالی یعنی د انسانانو له یوه ځای څخه بل ځای ته تګ په دې هیله چې غوره ژوند جوړ کړي، یوه داسې هیله چې ځینې وخت د لاسي څراغ په څیر لاره روښانوي، خو نابرابري د یوې سیوري په څیر ده چې له هغې شیبې چې د کډوالۍ پرېکړه کوي تر کلونو کلونو وروسته تر رسیدو پورې له کډوال سره مل وي. سیوری چې ځینې وخت په یوې شیبې کې ځان ښیي خو اغیز یې تر اوږدې مودې پاتې کیږي. نابرابري یعنی واټن په کار، عاید، درملنې، زده کړې یا حتی هغه څه ته لاسرسی چې شاید له ټولو مهم وي، یعنی ټولنیز احترام. دا واټنونه یوازې په احصایو او جدولونو کې نه دي، بلکې په ورځني ژوند کې هم لیدل کیږي. د روغتونونو په اوږدو صفونو کې، په ټیټ مزد قراردادونو کې، په هغو ټولګیو کې چې تل ستا لپاره یوه خالي څوکۍ کمه وي. او توپیر یعنی هم دا وطن د هوښیارو یا نه هوښیارو چلندونه او پریکړو له لارې لا ژورېږي. ځینې وخت توپیر څرګندوي. د کار غوښتنه رد کول یوازې د یو ناپیژندلي نوم یا لهجې له امله، چې د بشري سرچینو مدیر له لهجې سره ورته نه وي، ځینې وخت پټ وي، آرام او بې غږه، د یو چا استعداد او وړتیاو باندې سترګو پټول یوازې د دې لپاره چې زموږ له ډلې نه دی، یا هغه فرصتونه چې د خبرو او ملګرتیاو په چینل کې شریکیږي خو هیڅکله یې غوږونو ته نه رسیږي. توپیر کولی شي په سړو کتنو د یوې غوښتنې په ځوابولو کې په ځنډ، یا حتی په ظاهرا بې زیانه ټوکو کې پټ وي، چې هر ځل یو نامرئی سرحد یادوي. او دا سرحدونه هغه دیوالونه دي چې کډوال باید ترې تیر شي یا ورسره ژوند وکړي.
پګوردونکو راځي چې اوس په مشخص ډول د نابرابرۍ څو اړخونه وګورو چې کډوال ورسره مخامخ کیږي. لومړی اقتصادي نابرابرۍ. ډیری کډوال حتی د مهارتونو لرلو سره سره هغه دندې ترلاسه کوي چې ټیټ مزد لري او امنیت یې هم کم دی. دوهم تعلیمي نابرابرۍ. د کیفیت لرونکو ښوونځیو یا پوهنتونونو ته لاسرسی تل برابر نه دی. هغه ماشومان چې د مقصد ژبه یا تعلیمي نظام نه پیژني اکثره د پاتې کېدا په حس لویږي. دریم روغتیایي نابرابرۍ. د ډاکټرانو لرل او د نه لرلو ترمنځ واټن تل یوازې یو شمیر نه دی، ځینې وخت د یو عمر توپیر دی. څلورم د کار بازار نابرابرۍ. تعلیمي اسناد ممکن ونه منل شي او د مسلکي پرمختګ فرصتونه په اسانۍ سره کډوال ته نه ورکول کیږي. پنځمه کلتوري او ټولنیزه نابرابرۍ. درنې کتنې، لیبلونه او ځینې وخت هغه خبرې چې په جمع کې ویل کیږي او د روح پر مخ د خراش په څیر پاتې کیږي. شپږمه رواني نابرابرۍ. کله چې کډوال ځان له نورو سره پرتله کوي او ویني چې د هڅو سره سره لا هم لوی وټن شته، دا وټن په ذهن کې یو لوړ دیوال جوړوي. کلکشن هم وګرځو، وینو چې د کډوالۍ پدیده د بشري تاریخ لپاره نوې نه ده. له زرګونو کلونو راهیسې انسانان د اقلیمي بدلونونو، د سرچینو د کمښت، جګړو یا د غوره ژوند په لټه کې له یو ځای څخه بل ځای ته کډه کړې ده. له قبیلوي کډوالیو په پراخه دښتو کې نیولي تر لویو ښاري جاباجایو پورې، د صنعتي انقلاب په دوره کې تل د حرکت او بدلون جریان د ټولنو د جوړښت سبب شوی دی. خو د کډوالۍ شکل او معنا په وروستیو دوو په درو په ځانګړې توګه له شلمې پیړۍ وروسته بدل شوی دی. په تیر کې کډوال معمولا نوي ټولنې ته ننوتل او په دودیزو چوکاټونو کې جذبېدل، که څه هم بیا هم د بې باورۍ او ځینې وخت دښمنۍ سره مخامخ کېدل. خو نن ورځ کډوالۍ اکثرا د ملي سرحدونو، قانوني هویتونو او پیچلي اداري مکانیزمونو سره تړلې ده. اوس کډوال نه یوازې د نوي جغرافیه سره، بلکې د هغو قانوني اقتصادي جوړښتونو سره هم مخ دي چې ځینې وخت نابرابرۍ بیا تولیدوي. دا یعنی تعلیمي نظامونه، د کار بازار او حتی د روغتیا سیستمونه په داسې ډول جوړ شوي چې ځینې ډلې په غوره موقعیت او توری په ټیټ موقعیت کې ځای پر ځای کیږي. کله چې نن ورځ کډوال یو نوي هیواد یا ښار ته ننوځي، د هغوی پیشداوریو او قضاوتونو له میراث سره مخامخ کیږي چې په سلګونو کلونه د قدرت په اړیکو، استعمار یا اقتصادي سیالیو کې ریښې لري. په بل عبارت، معاصرې نابرابرۍ یوازې د یوې پیښې یا لنډمهاله پالیسۍ محصول نه دی، دا د یوې تاریخي زنځیر حلقې دي، چې هغه زنځیر چې ځینې وخت د سرحدونو د لومړنیو کرښو او د سرچینو د ویش سره پیل شو او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ، قوانینو، نظارتي ټکنالوژۍ او ټولنیزو بنسټونو په بڼه دوام لري.
خوږو دوستانو، د دغې لارې په پای کې باید ومنو چې کډوالۍ یوازې په نقشه کې یو ځای څخه بل ځای ته تلل نه دي، دا یو څو اړخیز سفر دی. داسې سفر چې پکې سرحدونه یوازې جغرافیایي کرښې نه دي، بلکې ذهني، کلتوري او حتی احساساتي سرحدونه دي. کډوال نه یوازې د خپلو توکو بار پر اوږو وړي، بلکې خپلې خاطرې، ژبه او دودونه هم له ځان سره وړي. خدا سفر تل په هوارې لارې نه تیریږي، د هغو پلونو تر څنګ چې جوړیږي دیوالونه هم راپورته کیږي. د زده کړې او کار نوي فرصتونه ځینې وخت د پټو یا څرګندو توپیرونو سره مل وي. په یوه اړخ کې د هغو انسانانو مهرباني ده چې د مرستې لاس اوږدوي، او په بل اړخ کې هغه قضاوتونه دي چې یوازې د لهجې یا د پوستکي د رنگ پر اساس جوړیږي. د کډوالۍ تجربه له دوو نړیو سره مخامخېدل دي، یوه داسې نړۍ چې شاته مو پرېښودلې او هغه نړۍ چې پکې د نوي مقام په لټه یې. دا ځای په ځای کول ستا هویت بډایوي او ستا د لید افق پراخولی شي. که ټولنیز او ذهني جوړښتونه د کوربا ټولنې تنفس او ودې ته اجازت ورکړي، نو زموږ کتنه کډوالۍ ته باید له احصایو او راپورونو وراخوا وي. موږ باید انساني کیسو ته پام وکړو، هغو ګامونو ته چې پر پلونو اخیستل کیږي، او هغه غږ ته چې د هر دیوال تر شا خاموش شوی دی. یوازې کله چې دا غږونه واورېدل شي، نو موږ کولی شو له دیوالونو تیر شو او هغه پلونه جوړ کړو چې نه یوازې دوه ځایونه بلکې دوه زړونه او دوې نړۍ سره نښلوي. رحمتیار لا هم هلته ولاړ دی، د پل سیوری لاندې، او دواړو خواو ته ګوري.
ګران اوریدونکو، دا وه د نابرابرۍ او کډوالۍ نننۍ کیسه. هیله لرم دا کیسه او دا کتنه مرسته کړې چې دیوالونه ووینو او پلونه جوړ کړو. تر بل پروګرامه د ځان او خپلو خوبونو خیال وساتئ.
ښاد او آباد اوسئ.